چانګي
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلی کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه خړې مزایل براتله مونږ په ډېر سختۍ کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلس څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې د مې شپې ته کتابونه چاپ شوې دي ښاغلی هاشمی وايي علمي سفر یې اسانه نه وو او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي نو موړی د خوانځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي
د خوانځي د دوران کزه ستونزې وم پاګې وخت ستونزې زخت ډېرې وي انقلاب او دورې به په افغانستان باندې پاګې وختونو کې چې په خوانځي کې مو زخت ډېر مزایل براتله مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل بیا به عمالته په دې وزیر زمینی ګانی کې ناستو سما خیادیږي زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې کله کله به بیا دې زمینی کې هم درس وایلی ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کاوه د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویل په همدې اساس باندې یا ولته دا شی چې مونږ راغلو افغانستان ته خپله تم شرایط ډیر سخت وو د انقلاب نه تښتیدلی او خبرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې
ښاغلی هاشمی وايي کورنۍ لوستي و ځکه د جګړې په سخت وختونو کې هم د هڅاو چې خوانځي پرې نګدي او خپل درسونو ته دوام ورکړي خو نو وړي وايي د وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړای وو
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنۍ دارالمعلمین د فارغینو نه وو په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم سنفي وو دوی لومړنۍ فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغ ایدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمون کورنۍ ته او دوی به زمون په خپلوانو کې په امغه کورنۍ او حلقانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی نو کورنۍ مور او پلار ډیره انګیزه راکوله چې مونږ به درس وایو تعلیم او د مشکلاتو د حل یوازنی لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډیر ستونزې وي مونږ پوهیدلو په هغه وخت کې چون فکر دومره دا سینوی چې سړی دې په پیش بینیګانې وړاندوینه کولای وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شي نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډیر خراب او سخت ژوند درلود چې یو خمه مثال زما خپل پلار و چې د پونتون استاد او درې او څلور او پنځو او شپږو میاشتو کې به دې تماش نه ورکوه شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه هم 3000 روپۍ وي چې په هغه به هیڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمينه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک بخوخه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړو.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی. او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی، په هر ډول شرایطو کې باید موږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاس ته راشي هغه داغه بیا ارزښت هم ډېر وي، داغه اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخت پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول لومره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول لمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله. ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول لمرګي نیول اسانه کار نه ده. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي. د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولای. دا زما تصور او فکر دی. ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی هم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمن زما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې هم خو ما اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیول. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې تب ویل هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل. مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه هدايو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د معلوم دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لسانس دورې نه چې فارغیږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغیږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلار کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپیډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه داسې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپیډ کې مصروف وي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکت عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بيخي د کارت نه پریښودل کیږي، یا سوی په پټه لاسرسي پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زبه شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کوي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز بانانو یا مشمان ته پلاس ورکوي، هغوی بیخی ډیر په دې باندې محتاط کیږي، نو اصلی خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کیدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده دا ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مکوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي، نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم، نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
لقد زرت تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو تلیرویش ساعتها لطاسو سرده.
ده آزادی ملما
ده آزادی ملما پروگرام تمو پا سلامونو هر کلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما ده، هم شاعر ده، هم لیکوال ده، او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطنه دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطنه جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا 15 کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی کرختیا وایم او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چیرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه ده، هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه ده، پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده، زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبه لپاره زه دو نویم کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي، او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم، تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو، بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ، یعنی کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یو نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوی دی، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان له خوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي، په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي، ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به شپږ بجې، چا اووه بجې، چا اته بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لس یوولس دولسو بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا، خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بهي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده، البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا، البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنه لخوا چې د سکانو کناډای سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوه ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکار وو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دونویم کانه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې ماجراتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ و او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د بابا په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي، یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و. نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي و په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو، په ډېر ډاکټرانو چې سردارانو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی راکړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یو منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نمو کوم لوړ مقام درلودل او وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مون نه درلودل په لوړ سویا تحصیلات مون نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مون درلودل مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته دی هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې تر کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی. هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
او دا کېدای شي دا سلفي صدا ده، خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یې اکرنګي شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدای دا چې موږ د موږ هغه منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د فقو په سیټ مونږ ته یو ټولنیس ځای را پښیو اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې مونږ ته پکې ژوند وکړو شو نو کومه ته اوس په یو دښته کې ځای را کې چې تل ژوند وکړي خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې مونږ ته یو منځکه راکړه شو چې البته ټول ته ورکول مونږ ته د هندوانو سکونو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کومه د ارزان قیمت نه تو کلومیټر وران وړاندې د غرونو په لمن کې مخته تخصیص شولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ کولای او نه کوم آبادی پکې ول څه وړاندې د غرونو لمن عراق کړل نو هغه څه ځای کوم ته راکړل شي نو ته خو نوم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ ټوکلار هم نه دی لیدل هم نه د پوسین خلکو کې چاته نو ټوکلای شو ولې چې هغه خلک دي هر چا وی چې دا ځمکه دی ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې هغه سوې نه دا ځمکه ماته دولت راکړي دا ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شهر په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ د چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی دا د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چیرته لاړ شو هر چیرته ژوند وکړو نو د اقلیت لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځانته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق فوټ تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه پرونی او چایو د مې ودانی ورته وایې په سلام را لګلی و کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلی و میسنجر کې وشه دا خپل مسئله ته خدای له ماده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید غشې وی چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شای باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه ډیر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ باندې دا وی چې مونږ د کوم ځایو څوک او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې د 15 کاله مخکې ما سره واده شې و یو واده ته زه غوښتل شوی وم هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو که خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څو ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کورو چې چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننه وتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ وایم د هغه اخیستی د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورې څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې د خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نو اوس ته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شوي راولی همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دمو کا خوراکوں تقریباً ٹوڑا افغانی دی مونگا ہمبر چو مسالے چ ہندوستان کے استعمال کی مونگا نہیں استعمال ہو دے یو لس فیصد شاید او خرو لس فیصد ہے شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دی دا مونگا نو خرو دی افغانی خوراک بیل دا دے ہندوستانیان خوراک بیل دا مونگا جو ودونا کو ہم اما افغانی کلچر بند دی مونگا نسل لا جو اندے دا پدی بند ز افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطري مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او تاسو پر هیلو او غشتنو
مننه لتا سو چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د دور ټول او ردونکو د ازادي رادیو ټول او ردونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینه پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسې مننه
ہے لب لگانا میں پکا بچے چھوڑ دے دے